ملی افغانستان در حال حاضر بسیار زیاد تحت سوال قرار دارد.
و رسیدیم به پایان مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم، رضوان مراد میزبانی میکنه. سلام رضوان، صبح بخیر.
سحر مو بخیر امید مرزبان. قدر من اوریدونکو، اته بجې شوې دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان او له هغه سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو ریپورت په دې خبرونه کې اوري. خو د خبرونه زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په منځګړتوب نن په مصر کې د اسرائیل صدر اعظم او د فلسطیني ادارې مشر په خپلو کې د مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو پیلوي. دغه راز د هند ترکه ولقي لاندې کشمیر کې په مظاهرو کې ګڼ شمېر کسان وشل شوي دي. خو په سر کې له سالم احمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په دغه هیواد کې د بیا رغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړ. د کاناډا پوځ پرون د یوې برتانوي اونیزې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو کاناډایي پوځیان په افغانستان کې د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. په افغانستان کې یوې معتبرې امریکایي پلټونکې ډلې اعلان وکړ چې د افغانستان را روان انتخابات له ژورو ستونزو ډک دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پولیس وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي. بل خبر دا دی چې په ایران کې د یوې بندي امریکایي مدافع وکیل وایي د هغې کورنۍ له ایراني چارواکو څخه غوښتي د ضمانت په توګه دي 15,000 غوښتل شوي ډالر راکم کړي. بشپړ خبرونه اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په دغه هیواد کې د بیا رغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړ. د جنرال پیټرایس په نوي لارښود کې ویل شوی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سمه څارنه ونیسي. دغه پیسې کېدای شي د سغدریزو او جنایتکارو لاسته ولویږي، فساد لا زیات کړي او د جګړې په اوسني حساس پړاو کې د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلو ته زیان ورسیږي. د کاناډا پوځ پرون د یوې برتانوي اونیزې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو له کاناډایي پوځیانو څخه له افغانستانه د هیروینو په قاچاق کې د لاس درلودلو په تور تحقیقات شوي دي. سنډي ټایمز اونیزې په خپله تازه ګڼې کې راپور خپور کړ چې برتانوي پوځیان به د دغو ادعاو په اړه تحقیقات کوي چې ویل شوي کاناډایي او برتانوي پوځیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. په اونیزې کې ویل شوي چې دغه مواد د پوځ په الوتکې کې برتانیا ته انتقالېدل. کاناډایي پوځیانو په یو بیان کې وویل په دې اړه له دوی څخه هیڅ ډول تحقیقات نه دي شوي. په افغانستان کې یوې معتبرې امریکایي پلټون کې ډلې اعلان وکړ چې د افغانستان را روان انتخابات له ژورو ستونزو ډک دي. د دې ادارې په راپور کې د هغو ګڼو ستونزو یادونه شوې چې د انتخاباتو بهیر سر له اوسه ورسره مخامخ دي. د ولسي جرګې انتخابات چې 4 ورځې وروسته ترسره کیږي له جدي امنیتي تهدیدونو سره هم مخامخ دي او له همدې کبله د رای ورکولو تر زورو زیات مرکزونه تړل شوي او دغه بهیر اوس هم روان دی. پرون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره تیاری د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د مونیت چارواکي وایي چې د کابو 1,500,000 ځوانانو لپاره یې د مسلکي زده کړو اسانتیا برابره کړې ده. د ځوانانو د مونیت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه د ان آر سي مؤسسې لخوا د افغانستان په 6 ولایتونو کې پر مخ وړل کیږي. د چارواکو په وینا د مسلکي زده کړو دغه پروژه 6 میاشتې دوام کوي چې د خیاطۍ، ګلدوزۍ، نلدوانۍ او ترکاڼۍ په برخه کې به ځوانانو ته زده کړه ورکوي. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. پولیس وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس مظاهرې په متحده ایالاتو کې د یو پادری لخوا د قران کریم د سوځلو د لغوه سوي پلان په عکس العمل کې پارېدلې وې. پرون له ګرځبندۍ سره سره په زرګونو مظاهره کوونکي لارو او سړکونو ته راووتل، دولتي ودانیو ته یې اور واچوه او د پولیسو مرکزونه یې په ډبره وویشتل. په دې تاوتریخوالي کې د پولیسو یو افسر هم وژل شوی دی. له مرکز سرینګر څخه 40 کیلومتره لري مارک کلی کې مظاهره چیانو د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل او د عیسویانو یو مدرسه یې وسوځله. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د شیطانی آیتونو په نامه د کتاب مؤلف سلمان رشدی وایي هغه په دې باور دی چې په نیویارک کې د سپتمبر د 18مې د بریدونو سیمې یا ګراوند زیرو ته نږدې باید اسلامي مرکز او جماعت جوړ شي. نوموړي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل پوهیږي هغه سیمې ته نږدې چې د سپتمبر د 18مې حملو زرګونو کسان ووژل د جماعت او اسلامي مرکز جوړول حساسه موضوع ده، خو په دې برخه کې باید د مذهبي او د بیان د ازادۍ په اړه د امریکا قانون ته درناوی وسی. په اتیایمه لسیزه کې د شیطانی آیتونو په نامه د سلمان رشدی لیکل شوی کتاب په نړیواله سطحه د مسلمانانو غوسه وپاروله او مسلمانانو د نوموړي د وژلو غوښتنه وکړه. په ایران کې د یوې بندي امریکایي مدافع وکیل وایي د هغې کورنۍ له ایراني چارواکو څخه غوښتي د ضمانت په توګه دي 15,000 غوښتل شوي ډالر رقم کړي. ایراني چارواکو ویلي وو چې د 15,000 ډالر ضمانت په بدل کې به سارا اشرفت آزاد کړي. مدافع وکیل مسعود شفیعي وایي دی خبر دی د سویس ډیپلوماتان چې په ایران کې د امریکا اړوند چارې سنبالوي هڅه کوي دغه اندازه پیسې رقم کړي. هغه ویلي د 22 کلنې اشرفت کورنۍ د دغه اندازه پیسو په برابرولو کې ستونزه لري. شفیعي وایي تر اوسه د ایران کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. په همدې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین فیلیپ کراولی وویل هیله من دی شروت او دوه نور نیول سوي امریکایان به آزاد شي.
We continue to work and hope that she along with Shane
مش پدی برخه کی خپل هڅه سره دوام ورکوي او یل منیو چې سره شروت او دوه نور امریکایان به آزاد شي. ما ته تر اوسه په دې اړه پوره جزئیات نه در رسیدلی چې زه یې په اړه تاسو ته معلومات ورکړم. شروت له دوه نور امریکایانو سره تیر کال په جولای میاشت کې د عراق پولې ته نږدې ونول سول. ایران دوی تورن کړی چې د جاسوسي په نیت ایران ته داخل شوی وو. د ایران سیاسي مخالفین وایي یو بل ایراني ډیپلوماټ په اروپا کې خپل دند پرېښی او دا محل په بلجیم کې دی. په اروپا کې مش د مخالفانو یو غورزنګ وایي فرزاد فرهنګیان چې په بیلاروس کې د ایران د سفارت فرهنګي اتشو د جمی پورت خپل دند پرېښو ده او ځاني اوسلو ته ورسوه. په ناروی کې د ایران پخوانی کنسولر محمد رضا حیدری ومنل چې فرهنګیان سفارت پرېښی او په دې اړه سفیر ته هم ویلي و چې د خپل دند پرېښدي. د وینزویلا چارواکي وایي یوې الوتکې چې وڅلورست کسان پکې سپارول تر الوتنې لنډه شیبه وروسته د دې هیواد په ختیځ کې سقوط وکړ. تر اوسه نه معلومه چې څومره کسان به مړه او ټپیان وي او د سقوط علت څه و. د ترانسپورت وزیر ویلي چې دا د یو حکومتي هوایي شرکت الوتکه و چې درې څلورست ورلې او څلور تنه عمله پکې سپارول. سیمه ته ژغورن کې لیږل شوی چې د قربانیانو شمیر معلوم کړي. ځینې نتایج سوي راپورونه وایي 23 کسان ژغورل شوی دي. د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه به نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي. تمه ده چې د نړیوال اقتصاد موضوع د رسمي خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. دغه راز په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې پر مموریت هم په اسمبلی کې خبري وسی. د عمومي غونډې ګډونوال به د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د نه بندولو او غزې ته د مرستو پر سمندري کاروان د اسرایلو د برید موضوعګان هم وسیړي. د اسرائیل صدر اعظم او د فلسطیني ادارې مشر به نن په مصر کې په خپلو کې د مستقیمو خبرو اترو دویمه مرحله پیلوي. په ساحلي شهر شرم الشیخ کې کیدونکې دغه دوه ورځنی خبري به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په منځګړیتوب تر سره شي. میرمن کلینټن ویلي دا وخت را رسیدلې چې دواړي خواوې د سولې په اړه موافقه ته ورنږدې شي. او وروسته خبر ده چې د شانګهای سازمان 15 غړي هیوادونو د قزاقستان په جنوب کې د دوه اونیو لپاره پوځي تمرینات پیل کړل. د دغه تمریناتو هدف د مخدره موادو د چخړونکو او سختدریزو وسلور پر ضد د مبارزې لپاره چمتووالی شول سوی چې تر 1500 زیات پوځیان ونډه پکې لري. د قزاقستان د دفاع وزیر ویلي په دغو تمریناتو کې د روسي، چین او قزاقستان زرزر تنه سرتیری او د تاجکستان او قرغزستان یو نیم سل سرتیری ونډه لري.
اته بچي او اته د قیدی زم غغله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده. خدای افغانستان پړه پکې ریپورت هم لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو امریکای ځواکونو له عمومي قومندان سره پر پوزي پر مختګونو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پړه خبرې کړې. پرونی خبرې په داسې حال کې کیږي چې تازه ریپورتونه وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي پر حالو ځلو په واشنگټن کې شکونه زیات شوې دي. سلام محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سپینې ماڼۍ د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې له خپلې کاري ډلې سره خبرې وکړې چې پر یادو سویو مسایلو ورسره وغږېږي. د اوباما پرونی کانفرنس په داسر کې کیږي چې په افغانستان کې د پوځي ځواکونو زیاتول نوې مرحلې ته داخليږي. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د اوباما له دې کتنې سره جوخت په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا هڅې یو نوې پړاو ته داخليږي چې هدف یې د یو غښتلي حکومت رامنځته کول دي. تر دې مخکې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ځینې پوښتنې مطرح کړې وې او د اوباما د یو سلاکار له قولې ویلي و چې امریکا باید په هوښیارۍ ځینې اقدامات وکړي. سپین مڼې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری اوباما ته د افغان حکومت د غښتلي کولو د ملاتړ او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایز هم د خپل هیواد ولسمشر ته ویلي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات کړندي کړي او د طالبانو په نزایونو ته خطر متوجه کړی دی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه راز ویلي و چې د اوباما ادارې په افغانستان کې د ځینو تکتیکونو د بدلون لپاره ځینې بررسۍ او څېړنې پیل کړي، ځکه د امریکا له لوري چې د اداري فساد په وړاندې کومه مبارزه پیل شوې وه د واشنگټن او ولسمشر کرزي ترمنځ یې فاصله زیاته کړې وه. ویل شوي چې د اوباما ځینې سلاکاران به په همدې اونۍ کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړي. د باراک اوباما په وینا نوموړي تل ولسمشر حمید کرزي ته یادونه کړې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت لپاره غوره ده چې افغانان پوسی کرزی زیات پام ورته کوي. د پیټرایز ترڅنګ اوباما په افغانستان کې د امریکا له سفیر کارل آیکن بیری او په اسلام آباد کې د امریکا له ځایي سفیر انی پیټرسن سره هم په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې. اوباما د پاکستان سیلاب ځپلو ته هم اشاره وکړه. د امریکا ځایي سفیر له 1 میلیون سیلاب ځپلو سره د امریکا د مرستو یادونه هم وکړه چې د پاکستان د پوځ په مرسته یې له دغو کسانو سره کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو. د آزادۍ رادیویي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د کمکی اختر ورځ شپې مو بختوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په روانه خبرونه کې له مسعود حلیم وردک سره، یعنی له داسې افغان خوشنویس سره چې د شهرت اوازه تر لری ملکونو پورې رسیدلې ده، مرکه اوري. د پښتو کیسې ډایجست له دنیا سره آشنا کیږي. د ژبې د وظایفو مهم ډولونه پیژنئ. د افریقا د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب هم اوري. په سر کې د نور کله غوندی لینا شریفي او د ونی فرهنګي خبرونه.
افغان ژورنالیست سید حامد نوری د سنبولی د 14 نیټې په مخوستن په کابل کې د ناپیژندل شویو کسانو په لاس ووژل شو. ارواښاد حامد نوری ډیر کلونه د افغانستان راډیو تلویزیون د نطاق په حیث کار کړی او د افغانستان ژورنالیزم ته خدمت کړی و. دی د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې یو فعال غړی هم و. د دې اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز د ارواښاد حامد نوری د قتل او د هغه د کار او شخصیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا خبر ډیر د تاسف او تاثر وړ دی، ځکه چې حامد نوری چې په لومړی میکرویان کې په قتل رسېدلی دی زموږ د اتحادیې مسلکي مرستیال و او په خپله هم یو مؤسسه تاسیس کړی و د ناروند په نامه، چې په هغه مؤسسه کې ځوان ژورنالیستان د ویان په حیث تربیه کېده او درې څلور دورې فارغ هم ورکړی و. حامد نوری یو سری اللهجه ژورنالیست و یو ادیب و او د افغانستان د ادبی او د ژورنالیستانو د مطبوعاتیانو په جامعه کې یو شخصیت و د قدر وړ و.
د یادولو وړ ده چې ولسمشر حامد کرزی د سید حامد نوری د قتل په مناسبت د خوشینۍ د پیغام په ترڅ کې داخله وزارت ته حکم کړی چې د سید حامد نوری د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ته وړاندې کولو په کار کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه ونه کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه هیواد د لوټ شویو لرغونو آثارو د ترلاسه کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم دغه وزارت د لوټ شویو آثارو سور لیست بیلو بیلو هیوادونو او انټرپول پولیسو ته استولی چې د افغانستان د غلا شویو آثارو په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. له راپور سره سم د سور لیست کتاب کوټای د یونسکو په مرسته په زورو ټوکونو کې چاپ شوی او د نړۍ ګڼو هوایي ډګرونو د ګمرک مامورینو او د پولیسو ادارو ته استول شوی دی. د سولې د نړیوالې ورځې ته رانژدې کېدو په ویاړ د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په بابور بڼ کې د افغان انځورګرو د آثارو یو نندارتون پرانستل شو. د نندارتون د پرانستې په مراسمو کې په ځینو افغان مقاماتو سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي سټیفن دی مستورا هم برخه واخیسته. د افغان انځورګرو چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یې د خپلو انځورونو له لارې د سولې پیغامونه لیږدولي دي ستاینه وکړه او په ټولو افغانانو یې غږ وکاوه چې د خپل هیواد د خیر او نیکمرغۍ لپاره د سولې په هڅو کې برخه واخلي. د انځورونو دغه نندارتون د فیروسکو مؤسسې په زیار جوړ شوی دی.
مسعود حلیم وردک په کابل کې د پولیسو په اکاډمي کې زده کړې کړي دي او همدلته استاد وو، خو د خطاطۍ شوق استادي ورباندې پرې شوده او د خوشنویسۍ د لیلا د در ملنګ یې کړ. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. دی راته وایي:
د خطاطي سلام غیب د کوچنیوالي نه ډېر شوق علاقه او په خپلو همصنفانو په دې کې صاحب د خطاط او خوشنویس په نامه شهرت مې درلوده. تا زما دومره مینه او علاقه ورسره زیاته وه د خط د هنر سره چې ما شپه ورځ نه پېژندله. شاید په څلیرو ساعتو کې ما درې ساعته یا څلور ساعته خوب کوه. نور مې ټول صاحب د علاقه مې د خط سره زیاته وه او هېڅکله زه یې دې کار نه خسته شوی نه یم.
اوس هم هماغومره علاقه لري؟
بلکل صاحب، بلکل.
خطاطي خو ډولونه لري، نسخ دی، نستعلیق دی، نور ډولونه دی. هغه استاد وکیلی په پلیسي ته به د هفت قلم استاد ویل، د خطاطۍ د ټولو مشهورو و مکتبونو استاد. تاسو له کوم طرز، له کوم سبک خطاطۍ سره ډېره دلچسپي لري؟
زه په فضل د خدای څو نو خطونه ټول لیکم، لکه نستعلیق، سلس، عربي، شکسته خط.
له کوم سره ډېره جوړه ده؟
طبعا چون دا دولس یا دیارلس اخر کالونه زه کتابت د قرآن عظیم شان کوم، نسخ خط ډیر لیکم او نور خطونه هم لرم او لیکم. خو خاص علاقه مې د کتابت د قرآن عظیم شان سره او په دې ډیر خوشاله یم چې ما په دې عصر کې تقریبا 15 جلد قرآن عظیم شان په لاس باندې لیکلي، چنن د عربي ملکو د پادشاهانو سره په قصرونو کې موجود دي ورسره.
تاسو خطاطي څنګه دومره مشهور شو چې نور ملکونه هم ورباندې خبر شو او د نور ملکونو پادشاهانو ته ان ورسېدل؟
دلته زه معرفي شوم سفارت د ملکو ته او دوی بیا زه د دوی نه ډېر منندوی یم، ځکه دوی هغه شرایط او هغه عزت چې موږ ته راکړی دی. زه خاص پاچا د عربستان سعودي فقید ملک فهد بن عبدالعزیز خپل زه دعوت کړی وم.
په کوم کال؟
په څلور اتیاوم کال کې.
ښاغلی حلیم وردک، ما اورېدلی دي تاسو خو یو ځل ولسمشر کرزی سره هم عربی هیوادونو ته تللی وی، څنګه د سفر څه وختو؟
وروسته لغنه صاحب چې عربستان سعودي نه راغلو صاحب، بیا دوه درې کاله وروسته ما بل قران عظیم شان چې کله په لاس ولیکه بیا دلته معرفي شولو. بیا زه وختلم صاحب دلته ولسمشر او په رسمي سفر کې ورسره لاړ د کویت پادشاه ته هم د بل قران عظیم شان چې لیکلی و په شکل د تحفه د رئیس جمهور د خوانه ورته وړاندې شو.
نو تاسو چې ولسمشر کرزی هم لزان سره خارجي سفرونو ته بغولی یاستو، ستاسو آثار په عالم اسلام کې په دې سویه په لوړه سویه مطرح دي، نو څنګه بیا افغان حکومت ستاسو هنر ته څه توجه وکړه، څه امکانات یې درته برابر کړل؟
ولی نه صاحب، کله چې بیرته افغانستان ته راغلو صاحب زه د وزارت داخلی نه صاحب د ولسمشر د حکم په اساس صاحب زه هغه ځای نه راغوښتل شوم په حفظ د نظامي امتیازات ملکی بخش کې صاحب زه تعین شوم او په اداري امور کې ما کاغذ او قلم واخیست او بل قرآن عظیم شان مې صاحب شروع کړ چې تقریبا لس جزء ما اووم لیکل. په دې وخت کې د رئیس صاحب د اداري امور تبدیل شو، خو کله چې نوی رئیس د اداري امور راغی برلوه د دې چې ما د رئیس جمهور حکم درلود او رئیس جمهور خپل ماته د وظیفه را کړی و چې زب دلته کتابت د قران عظیم شان کومه خو سر دغه نم ز په غیاب د دې کې چیز خبرم یا خوشاله په دې کار باندې ز اطلاعات و کلتور وزارت ولېګل شم اولته چون دا وزارت خاصتا وظیفه هم داده چې ما غو هنرمندان د خلکو ته خاص توجه وکي او مسولیت زموږ اصلا هم دا وزارت لري خب دویم هیڅ نو توجه مکتوبونه کړه او صرف اوس کار شخصی کوم اما یو ځای کې دولتي اداره
کې وزارت ماموری است
بله صاحب صرف یو اداره کې صرف وزیر هم ځکه ما ته یو نیم دوه کال کې چې هیڅ نو شرایط نه دي برابر شوی
اغه قران عظیم شان چې په ارکی په اداره امور کې شروع کړی و تاسو ول چې لاسټو کوم ولیک اغه په تکمیل کو کاغه پروژه ما سپات اس
نه صاحب اغه ما سپات شول اما پروژه ځای په ځای
نو اوس شخصی کار کوي یعنی ماش د دولت اخلي یو کار دولت کار نه در سپاري
بله صاحب فعلا هم داس یو ځای کې صرف ما شخلم او کار شخصی کوم
نو تاسو چې په اطلاعات کلتور کې اوس وایس چې کار مې هم دغه سردرګومه پاته دی ولی بیرته داخله وزارت مراجعه نه کوي ولی خپل هغه پخوانی وظیفه نه اشغالوي دی پولیسو په اکاډمی کې د استاد په صفت
دا صاحب زید وزارت داخله نه راغلم د رئیس جمهور د حکم په اساس راغلی او مصب او تاسو به تر معلومه چې یو نظامی فرد ملکی بخش ته راتلل او کار کول درد د خپل رئیس د دولت حکم غواړي او برعکس یو ملکی کس چې غواړي نظامی بخش ته لاړ شي هم دستید او اوس بیرته چې زه وغواړم وزارت داخلي ته لاړ شم هلته زه مجبورن بیرته باید رئیس جمهور په هر شکل چې سړی وګوري او هغه ته قناعت ورکړي چې زه په دغه بخش کې مؤثر یم او لاړ شم بیرته رئیس جمهور ماته حکم راکړي نو شرایط برابر نه دي همداسې پاتې یو
پخوا وختونو کې مطبع ډېر انکشاف نه و کړی او د کمپیوټرونه هم نه و راغلي نو دی خطاطی هنر اقتصادی اهمیت هم ډیر درلود خو اوس معمولا ډیر کارونه چې په خو په خطاطانو په پیسو کول اوس مطبعه کوي اوس کمپیوټر کوي څنګه په مادي لحاظ هم دی خطاطی هنر په افغانستان کې بازار لري
په افغانستان خود قلم د نوک نه ډوډۍ خوړل سبدا حتی بیخی ناشونه ده دا خبر ټوله ته واضح ده خو بیا هم فضل خدا همه برکت قرآن عظیم شان ده چه مکتروس پوره وگی نیو پاته خو زه کارم پده نکوم چه زه او رزانه اغا دوده پیدا کم دیده کارنه زه که بیا خپل اغا اصلی کیفیت دلاس ورکی زه دا کارم چه کوم دا د جهانی نندارترون رو بخاطر دا کار کوم
نریوال و نندارترون رو دمو بخوا هم اثر استولی دی؟
بعض نندارترون رو هم اثر استولی لکه ده قرآن عظیم شان نندارترون چه په تهران که او حال تا خپل اسلام آباد که پا نون نسو ننوی یم کال که سه بلتا مون نندارترون دلو چخصی زما دایر شوه او غیر دغه نسه په داخل د دا افغانستان که یو شای چیزه غوارم یاده که من افتخار ده اولین آغا چا چه ده قرآن عظیم شان ده نزول په مناسبت قرآن عظیم شان نندارتون جور کرده ده دره کال رئیس دوام لری په باغ بابر په بند کسه دام جور کرده او سایگ بای چلورم کالوی لخیر سه
یو رسته پشتنه معمولا لوی خطاتان لوی خوشنویسان شاگردان هم روزی چه دغه سپیشل هنر ادامه پیدا کی راتلونکو نسلونو ته هم ورسیږي تاسو څنګه شاگردان لري
وای هر شی یو وفات لري دل مفات دا دی چیز دی که او چاته ورت زدانه کی ځکه دا وړل د جان سره دا بیا خپل هغه ثواب برکت لمنځ زی ما خپل هنر او خطاطی د هیچانه دریخ کړی نه ده هر څوک چې مینوال پیدا شوی دی ما لارخونه ورته کړی کومک ورته کړی خداس خاص ما درته ویل صاحب چې دا شرایط تو اجازه نه راکوله چې د س یو ځای ول رو صاحب چلته شاګردان وروزو او نن به تاسو به تر معلومی هغه څوک چې مینه لري د خط هنر سره بیا هغه اقتصادي توان ډیر ضعیف دی او هغه چې بیا خدای پاکر شي ورکړي دی هغه به د هنر سره بیا مینه کامل لري
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په دې ورسته یو ورڅو کې یو امریکایي ژورنالیست او محقق د نړۍ د شزو په اړه یو کتاب کښلای چې نیم اسمان نمیشي د نیم اسمان پړه دی ورې پورت شباړه لینا شریفی لولی
تاسو څه فکر کوئ په دنیا کې به د نارینه او شمیر زیات وي که د ښځو لیکوالې شیرلی وودن په خپل تازه تحقیق کې معلومه کړې ده چې د ښځو شمیر کم دی شاید 100 میلیونه نوری خځه په کار ویچه لناری نو سره شمیر برابر شي. دغه لیکوال او محقق وایي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د انسانانو لوی وظیفه دا و چې غلامي ختم کړي او انسانان لمریتوب او منځیتوب راوباسي. په 20 پیړۍ کې لوی کار دا و چې له استبدادي نظامونو سره مبارزه وشي او په 20 پیړۍ کې د انسانانو تر ټولو لوی اخلاقي وظیفه دا ده چې له ښځو سره د ظلم ټغر ورټول کړي. میرمن شیرلی وودن په خوا د نیویارک ټایمز خبریاله وه، نن سبا بانکداره ده. هغې له خپل میړه نیکولاس کریستوف سره په شریکه په دې وروستیو کې د نړۍ د ښځو په باره کې یو کتاب بشپړ کړی دی چې نیم آسمان نومیږي. د نړۍ د ښځو په اړه د خپلو تحقیقاتو په اړه سی این این ته وویل چې په چین کې چې خبریاله وم نو را معلومه شوه چې ښځې تر نارینه و کابو 30 میلیونه کسه کمې دي، او د دې شي لویه وجه دا وه چې اوس د ماشوم جنسیت په تلویزیونی معایناتو کې معلومیږي. نو اکثره چینی کورنۍ چې یوازې د یوه کوچني د لرلو اجازه لري دا غوره بولي چې لور نه بلکې زوی ولري. د میرمن شیرلی وودن په قول که څه هم د دنیا په ځینو پرمختللیو هیوادونو کې د نجونو شمیر تر هلکانو زیات دی، خو که ټولې دنیا ته نظر واچوو نو کابو 100 میلیونه نورې ښځې هم په کار دي چې شمیر یې له نارینهو سره برابر شي. د میرمن شیرلی وودن په نظر د ښځو د شمیر د کموالي تر ګردو لویه وجه هغه ظلم دی چې له ښځو سره کیږي. په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې د نارینه و په اندازه تعلیم نشي کولای او اکثره میرمنې په کور ناستې وي. د دې شي نتیجه دا ده چې اقتصادي قدرت او نور امکانات تر ډېره حده د نارینه و په لاس کې وي، او میندې او پلرونه غواړي داسې اولاد ولري چې د پرمختګ امکان یې ډېر وي. د میرمن شیرلی وودن په فکر له ښځو سره د موجودې بې انصافۍ د مخنیوي او له نارینهو سره د دوی د شمیر د برابرۍ یوازینۍ لاره دا ده چې ښځې د نارینهو غوندې کار او تعلیم ته پرېښودل شي. کله چې ښځې د نارینهو په اندازه کار او تعلیم وکړي، د کورنیو او ولسونو بېوسي او غریبي به کمه او ژوند به بهتره شي. د میرمن شیرلی وودن په قول یو انجلۍ چې ښوونځي ته ځي هغه تر بې سوادو نجونو وروسته واده کوي. د دې ماشومان لږ وي او د خپلو اولادونو لیاقت او تکړهتوب ته یې توجه زیاته وي. کله چې ماشومان ښه وروزل شي او نجونې او هلکان دواړه د کار کولو امکان ومومي، ژوند په خپله بهتره کیږي. میرمن شیرلی وودن په خپل کتاب کې لیکلی دی چې اوس ډیر کلونه کیږي چې د ښځو د کار او تعلیم په مخ لاره پرانستل شوې ده. دا لاره څوک نشي بندولای. نور هغه وخت تیر دی چې ښځې د مینځو او غلامانو په بڼه وساتو. بهتره دا ده چې د ترقۍ او انساني نیکمرغۍ له دې کاروان سره ژر تر ژره ملګري شو او خپله دنیا لا شیرینه او لا خوږه کړو.
آزادی پاوری دادا مو سلام دے پیدا آزادی پاوری دادا مو سلام دے پیدا نیک مرغی پاوری دادا مو سلام دے پیدا نیک مرغی پاوری دادا مو سلام دے خوشحالی دنیا المان کنج سودا دنیا ایسا آزادی تھاوری دادا مو سلام دے ایسا نیک مرغی تھاوری دادا مو سلام دے.
ریډرز ډایجست د دنیا یو مشهور میشتنۍ مجله ده چې تیراژ یې تر 2 میلیونو اوړي. په دنیا کې د ګڼو نورو مجلو په نوم کې هم د ډایجست کلمه شامله ده، مثلا رایټرز ډایجست چې په امریکا کې خپریږي، یا اردو ډایجست چې په پاکستان کې خپرېدله. په افغانستان کې هم اوس د پښتو کیسه ډایجست په نوم یوه مجله خپریږي. اجمل تورمن د پښتو کیسه ډایجست په اړه د هغې له چلوونکي محبوب الله محبوب سره د مرکې په اساس دغه مطلب برابر کړی دی.
د کډوالۍ پر مهال مې په کراچۍ کې د وحدت ورځپاڼې ترڅنګ د پیښوریانو خبره د کباړو له ریړې څخه د لوستلو لپاره په ارزانه بیه یو نیم ډایجست هم اخیستلو، یو نیم ځکه چې په کباړو کې به روغ مال نه راتلو او حتی د دغو ډایجستونو ځینې پاڼې به هم شلېدلې وې. له اردو ژبو سره ناستې پاستې راته یو څه اردو زده کړې وه، خو دومره نه وه چې د ډایجست کیسې دې لکه پښتو روانې ولولم. نو کله کله به چې په کوم ځای کې د کوم شي په معنا پوه نه شوم، له ځانه سره به مې ویل چې خدایا په پښتو کې هم دا شان یو ډایجست راکړي. او همغه و چې خدای هم زما دغه سوال قبول کړ، پښتو ته یې محبوب ورکړ او محبوب ته یې ډایجست.
کله زه په پېښور کې اوسېدم، هلته مونږ ته داستانونه مجله راتله او مونږ لوسته. یو وخت بیا دا داستانونه مجله لزن سره مخ شوه او زما له کیسو سره او د کیسو له لستورو سره مینه نسې زیاته روانه وه. نو هلته به د بیلابیلو کیسو ډولونو په حساب به ډایجستونه چاپېدل. نو له همدې امله ماته دا په افغانستان کې یو خیال، یو انګیزه په ذهن کې راغله چې زه هم کولای شم چې یو ډایجست رامنځته کړم په افغانستان کې. نو له ځینو دوستانو او کیسه لیکوالو سره تر مشورې وروسته مې دغه ډایجست بنسټ کېښود.
په انګلیسي ژبه کې یو لغت څو څو معناوې لري. د کیسه ډایجست چلوونکی ځوان لیکوال محبوب الله محبوب دلته ډایجست ته شان معنا کوي.
ډایجست اصل کې لنډیز ته وایي، ټولګې ته وایي، هغه تفریحي ادبیات چې ژر ژر انسان اخیستی شي هغه ته ډایجست وایي.
پښتو کیسه ډایجست چتر اوسه 15 غنی چاپ شوی دی. د هر ډول کیسو د لوستونکو تندا ماتولې شي. محبوب وايي چې په ډایجست کې د بیلا بیلو افغان لیکوالو پولیسي، عشقي او ساينس فیکشن کیسې راغلي دي.
په نورو هیوادونو کې زیاتره ډایجستونه چې دي هغه موضوعاتي دي، لکه تلوسي کیسو ته بیل دي، جادويي کیسې یا ډارون کی کیسو ته یا تاریخي کیسو ته بیل بیل ډایجستونه خبريږي. خو زمونږ په هیواد کې مونږه کیسه کې هغه مرا ودا یا مونږه هغه کیسه لیکوال نه لرو چې مونږه ورته وایو دوی مونږ ته په همدې برخه کې کیسې ولیکي. نو یو د معیار هغه هم شته چې ځینې لیکوال خپل آزاد څنګه چې زړه غواړي هغه سی کیسه لیکي. نو موږ هم دته په کتو سره په خپل ډایجست کې هر ډول عشقي، پولیسي یا ساينس فیکشن نور بیلابیل ډولونه کیسه خبرو.
د محبوب وینا لکه سټ ډایجست څخه د لوستونکو هر کله خو په هیواد کې د کتابونو او مجلو د ویش لپاره د یو سم سیستم د نموجودیت لامل ډایجست لا تر ډیرو نه دی رسیدلی.
د کیسه ډایجست هر کله چې د ډیر خو د مونږ تر ټولو غټه ستونزه په هیواد کې دا ده چې د ویش یو سیستم نه لرو چې خلکو ته ورسیږي. په بهرنیو هیوادونو کې هم یو څه مونږه کیسه ډایجست لیږلې ده. البته دا د چې د وی سیستم د نشټوالي له امله مونږه هغه سي باید دا د خلکو مینوالو تر لاسه ورسیږي هغه سي نه رسیدلې.
د پښتو کې سټډای چې سره کې ساده کیسې د موضوع په تړاو یو انزور لري.
موږ کوخخ کوو چې ځینی انزورونه له کیسو سره، البته د موضوع سره په تړاو وي، انزورونه جوړ کو ورته او خبره یې کو سره چې له انزورګری سره هم د خلکو مینا زیات شي.
کیسه ډایجست پر رنګ شي
لرو چې د غشپګه مګن نو ورستا زبالبته په سریزه کې یادونه کومه. نو دا به مونږ رنګ کو په دې کې ګټه دا ده چې موږ به د اعلانونو په راجلبولو کې هم دا موږ سره مرسته وکړي چې یو رنګ مجله یې نو خلکو ته به هم یو خوند ورکړي او هم به موږ ته اقتصادي له لحاظ نه د خود کفایي له لحاظ نه هم په زړه پورې وي. البته یو خبره باید وکړم چې موږ له شپږمې ګڼې نه وروسته د خود کفایي په لور ځو. بیا تر اوسه پورې چې دا موږ د ځینو دوستانو یا فرهنګ پالو په مرسته دا چاپوله خو د شپږمې ګڼې نه وروسته به موږ دغه مرسته چانه نه اخلو. د خپل د بازار له لارې به دا وړاندې کوو او د خرڅلاو له لارې به بیرته د دې لګښت پوره کوو. کیسه ډایجست د افغانستان د کیسو لپاره ده. نو کله چې موږ د افغانستان کیسې په نوره نړۍ کې خلکو ته وړاندې کوو نو دلته بیا ځینې کیسې داسې چې په افغانستان کې ځینې نورې ژبې لکه دری ژبه یا د بهرنیانو لپاره یا د موږ هغه کیسې چې په انګلیسي ژبه ژباړل کیږي نو دلته یو بله پوښتنه رامنځته کیږي چې هغه کومې افغاني کیسې. نو موږ که افغاني کیسې وایو نو باید بلې ژبې ته هم ورسره. البته اوس موږ یو څه ستونزه لرو چې دغه ستونزه به موږ په راتلونکي کې کوښښ کوو چې دا به حل کړو.
او د کیسو ترڅنګ متاسه په خپل کیسه ډایجست کې ډرامي سناریو سفرنامه او ناولګوټي هم ولولای.
کیسه ډایجست دا مونږه انګلیسي کې د فیکشن ډایجست ویلې شو. په فیکشن کې دا سناریو ناول ډراما دا ټول په فیکشن کې راځي. کله چې په نور نړۍ کې یو لیکوالي کیسه لیکوال هغه ته فیکشن وایي. هیڅ دا نه چې مثال دا یو کیسه لیکوال ده بلکې فیکشن لیکوال دا هغه ډرامي لیکي کده فلم سناریو لیکي کده هر څه کوي. نو موږ کوښښ کوو چې پراتونکو کې دغه سي د فیکشن په لور لاړ شو چې بلابل شیان پکې خبرو کو البته تر خپل وسې پوري. تاسو که فکر کړئ داستانونو مجله کې یو دوه غنې د داستانونو پر ځای یو دوه ناولونه خبره شو نو په ټوله کې فیکشن چې دا د خپل بیلابل د داستانونو ډولونه دي. نو کوم کوخه کړی شو چې پراتونه کې منګ یو ناول هم یو ناول ګوټي په دې کیسه ډایجست کې خلکو ته وړاندې کړ چې هغه یو عاشقانه لیکو چې ناشنا لیک په نمیده او هغه لطیف بهان صاحب له روسی ادبیاتو څخه ژباړل وو. هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ. نو موږ په راتلونکي کې هم داسې یو پروګرام لرو چې د افغانستان زیری غوره ناول لیکوالو ته ووایو چې د ناول برخې برخې په کیسه ډایجست کې خپور کړو.
د کیسه ډایجست چلون کیتا د هغه خپل شعر ستاله رنگین غوندي اندازا درته څو وایم. ستاله رنگین غوندي اندازا درته څو وایم. زه دې حیران کړم چې له نازا درته څو وایم.
د ډیبی د لمبي د اوشکو او د لوګي پاړه شاعرانو بلا ډیری خبرې کړې دي خو اوس د هن یو لوی شرکت غواړي دا سی ډی وی جوړ کړي چې نه به یې لوګی وي او نه وشکي. نور حال مخفي عزیزی راکوي.
د هند د شاتو د تولید او پلورنې تر ګردلوی شرکت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شاتو د مچیو لمو مو څخه جوړ شوی داسې شمی بازار ته راوباسي چې لوګی به نه لري. د شاتو د مچیو د روزلو د شاتو د تولید او خرڅولو د تر ټولو لویو هندي شرکت یو مشر شاهزاده سنگ کپور انډیا ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه نوې ډیوی به د معمولي ډیوو پر خلاف لوګی نه کوي او چاپیریال به نه چټلوي. د شاهزاده سنگ کپور په وینا له مومو جوړې نوې ډیوی خورا خوشبویه دي او خلک به یې د ښه بوی په خاطر هم ولګوي. د شاتو د شرکت د دغه مقام په قول د مومو د ډیوو رڼا تر دې نورو ډیوو چې له کیمیایي مرکباتو جوړیږي زیاته ده. رڼا یې دومره زیاته ده چې مطالعه ورته کیدی شي. سنگاپور وایي چې د دې نوو ډیوو تولید د دوی له شرکته چې مرکز یې د هند په پنجاب کې دی ډیره سرمایه نه غواړي ځکه دوی د دې ډیوو د تولید لپاره بنیادي وسایل هسې هم لري. دغه نوې ډیوی به تر یوه کال پورې بازار ته راووځي. سنگاپور وایي چې د مومو د ډیوو په تولید او رواجېدو سره به د شاتو د مچیو د کاروباریانو ګټه ډیره شي او د مچیو ممبئی هم پیسې ورته راوړي. د هند د شاتو د تولید او پلورنې تر ګردلوی شرکت دغه مقام دا هم ویلي دي چې د دوی شرکت د داسې شامپوګانو صابونونو او د آرایشته وسایلو د جوړولو پلان لري چې له شاتو پکې استفاده کیږي. دغه شرکت تر اوسه پورې د شاتو صابون او شامپو جوړې کړي او په نندارتونونو کې د نمونې په توګه ایښي دي. د سنگاپور په قول له شاتو جوړ شوي دغه وسایل به هم تر راتلونکي یو کال پورې بازار ته وړاندې شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د راډیوي مجله د کیسې نوبت دی. فریدا سیفی دا ځل د افریقا د خلکو یو حکایت را اوروي.
هغه ښځه چې ونه شوه د افریقا د خلکو یوه کیسه. ونه و یو وخت شل کسه خویندې وې. دوی د دوبي په یوه ډیره توده ورځ کې سیند ته لاړې. د سیند په غاړه یې جامې وایستلې او اوبو ته یې ودانګل. دغه وخت یو داسې سړی را پیدا شو چې سترګې په پښو کې وې. دی د یوې نجلۍ په جامو کېناست او دوی ته چې په اوبو کې لوبې سره کولې وکتل. ده وویل، هغه څوک چې په جامو یې ناست یم که خپلې جامې غواړي په دې شرط یې ورکوم چې ما ته به اغزي راوړي. هغه نجلۍ چې دی په جامو ناست و ده ته اغزي راوړل. ده اغزي ورنه واخیستل، د هغې په بدن کې ورچوخ کړل، بیا یې دا راوچته کړه، هوا ته یې خطا کړه. ښځه چې ځمکې ته راورسېده په ځمکې باندې ولاړه اغزنه ونه ورنه جوړه شوه. خویندو یې چې دا پیښه ولیده منډه یې واخیسته او که هر څو په اغزنه ونه بدلې شوې خور نارې پسې وکړې چې مه رانه تښتئ، هغوی ورڅخه وتښتېدلې. یوه ورځ حساب نومي خدای ګوټي چې د خلکو په منځ کې ګرځي د اغزنې ونې په خوا کې تیریده او د هغې فریاد یې واورید. حساب امر ورته وکړ چې له ونې راووزه. دا راووته. حساب ورته وویل، خویندې دې چېرته دي؟ او دې ورته وویل چې نه پوهیږي چې چېرته تللی دي. حساب یو غوی ولید چې د دوی خوا ته را روان دی. نجلۍ ته یې وویل چې د غویي ښکرونه دې ونیسي، بیا به پوه شي چې خویندې چېرته دي. دا که څه هم له غویي وېرېده، خو د حساب په غوښتنه یې غویه له ښکرونو ونیو او سمدستي پوه شوه چې خویندې چېرته دي. حساب ورته وویل، اوس کولی شي خویندې دې عمومې، خو دا له وېرېدله او له حسابه یې غوښتل چې یوازې یې پرېنږدي. دوی دواړو بالاخره هغه ځای ومونده چې نولس واړه خویندې پکې اوسېدلې. حساب له خویندو د هغه سړي د ځای پوښتنه وکړه چې د دوی خورې په اغزنه ونه بدله کړې وه. هغوی ورته وویل، موږ نه یو خبرې، خو ته چې په هر څه پوهیږي ته یې ومومه. حساب ورته وویل، په تاسو کې یوه باید خپلې جامې وباسي او وایچوي او زه او نولس خویندې باید ننداره وکړو. همداسې وشوه. او هله بیا هغه سړی چې سترګې په پښو کې وې را پیدا شو او په ایستلو شوو جامو کېناست. د چې کله د جامو د ورکړې لپاره د اغزو غوښتنه وکړه، حساب ځان ورښکاره کړ او ورته یې وویل،
مونږ اغزي نه لرو، خو یو داسې شی شته چې تر اغزو تیره دي.
له دې خبرې سره سم حساب خپله نیزه را وویسته او د هغه په زړه یې گزار وکړ.
یو مشوره خبره ده چې وایي په ورسته پاتې ټولنو کې د وګړیو په باره کې معمولا داسې پوښتنې کېږي چې د کوم ځای دی، د چا زوی دی، په خټه څوک دی. خو په پرمختللیو ټولنو کې د وګړیو په اړه مهمه پوښتنه دا ده چې کار یې څه دی، څه کمال لري. د خپرونې په دې برخه کې ستاسې پام له استاد نجیب منلي سره د ژبې د کارونو او کمالونو په باب، یعنی د ژبې د وظایفو او نقشونو په باره کې بحث تر اړوو. استاد نجیب منلی، د تیرې اونۍ په بحث کې مو
د ژبې په تعریف خبرې وکړې. دا ځل به په نقش خبرې وکړو په وظایفو. هر وسیله ځینې وظایف لري او هغه د وظایفو پیژندل د هغه اصلي شي په پیژندلو کې هم تمن لویه برخه لري.
د ژبې په تعریف کې مونږ وویل چې ژبه د نښو هغه سیستم دی چې د هغې په مرسته د یوې ټولنې غړي خپل ضرورتونه، احساسات او معلومات سره شریکوي. نو دغه د ژبې اساسي نقش هم دغه دی چې د یوې ټولنې ترمنځ ارتباطات پیدا کړي. علاوه د دې نه ژبه یو ډیر مهم نقش دا لري چې ژبه هم افاده ده او هم عمل دی. کله چې تاسو په یو مجلس کې وایست زه مجلس پرانیزم، په دغه خبره باندې تاسو یو عمل وکړه. یو مجلس چې نو پرانستل شوی هغه پرانستل شو، فقط د خبرې په کولو باندې یو کار وشو. نو په حقیقت کې ژبه عمل هم دی، او ژبه نه یوازې دا عمل دی چې یو چاته د یو څه کولو وایي، مګر په خپل هم چې همدا خبرې کوي، دغه خبرې دی په ډیرو ځایونو کې د عمل بڼه نیسي.
استاد منلی، په دې کې زه یو پوښتنه لرم. موږ په دې بحث کې د ژبې په نقش او په وظایفو خبرې کوو، خو وظایف او نتایج ګمان کوم کله کله سره ګډیږي. زما وظیفه دا ده چې راډیوي مجله پروګرام جوړ کړم، خو نتیجه یې ممکن دا وي چې یو سړی له ادبي خبرونو خبر سي او یو په هغه کې خدا نه خواسته د یو لیکوالو شاعر د وفات خبر وي او دی خفه سي. دا هغه نتیجه ده، لیکن دا هغه نقش نه ده د دې پروګرام.
مګر په دغه ځای کې چې کله ته دا خبره کوي چې زه مجلس پرانیزم، دا خبره د همدې لپاره کوي چې مجلس پرانیستل شي، نو دلته دا د ژبې نقش شو، نتیجه یې نشوه. که چیرې ته یوه خبره وکړي لکه مخکې د چویل او د یو چا د مرګ خبر د چا ته ورسو خپاتی که، هغه بیله خبره ده. مګر دلته ته عملا قصدن دا په زړه کې لري چې د دغه کار په کولو سره به دغه نتیجه لاسته راځي.
استاد منلی، موږ فرضاً خبرونه لرو په ژورنالیزم کې، وایو چې د خبرونو له لارې خلکو ته معلومات ورکوو او خلک له حقایقو خبرو. که خدا نخواسته دروغ خبر جوړ کو، دا په حقیقت کې موږ د خبرونو له وسیلې، له ژانر، له ژورنالیزممو غلطه استفاده وکړه. لیکن د خبرونو نقش دا نه دی چې دروغ ورباندې ورسو او خبرې کو.
د خبرونو نقش بیا هم هماغه خبره ده چې د معلوماتو رسول دي. دغه معلومات دروغ دي که رښتیا دي، په هغې کې زه اوریدونکی دا صلاحیت نه لرم چې تصمیم ونیسم. زه باید نور منابع پیدا کړم چې دا صلاحیت پیدا په هغه وخت چې ته ماته دا خبر راکوې زه یې د رښتیا په صفت منم. نو د خبر نقش سل په سلو کې افاده شو، سره د دې چې تا ماته غلط خبر راکړه، مګر زما ذهنیت دا دی چې ماته د رښتیا خبر راکړې دی، زه یې د رښتیا خبر په صفت منم.
اصولا د خبر په تعریف کې دا خبره سته چې دا باید رښتیا معلومات وي.
زما اوریدونکي دپاره رښتیا معلومات دي، ستا ویونکي دپاره شاید دروغ وي، ته به پرې خبر اوسې، مګر زما اوریدونکي دپاره بیا هم رښتیا دي. نو دا د خبر په تعریف کې هم راځي. نو د ژبې په نقشونو کې له یوې خوا هغه څه دي چې موږ یې د خپلو احساساتو د بیان دپاره، د ضرورتونو د بیان دپاره، د غوښتنو د بیان دپاره کاروو. یو هغه څه دي چې موږ عملا په ژبه باندې کار کوو. کله چې یو قاضي حکم صادروي په ژبه یې صادروي، مګر دغه حکم کېدای شي چې د یو سړي ازادي سلب کړي، دا حکم کېدای شي د یو سړي سر غوڅ کړي، دا په خپله د ژبې اثر دی، یعنی یو عمل دی چې ژبه یې کوي. د اظهار او د عمل تر څنګه د ژبې بل مهم اړخ فکر کول دي، چې فکر پرته د ژبې انسجام نشي پیدا کولی. ډیر ځله کېدای شي چې ستاسو په مغزو کې به یو څه ګرځي، مګر تر څو چې هغې ته د ډایلوګ یا د خبر بڼه ورنه کوي، یو چاته یې ونه وایي، هغه په خپله خپل شکل نشي پیدا کولی.
استاد منلی، دغه په یوناني ژبه کې هم نطق ته، خبرې ته لوګوس وایي، او هم فکر ته، عقل ته لوګوس وایي. دا په حقیقت کې له ډیرو قدیمو زمانو، عین د لرغوني یونان د تمدن په زمانه کې، د فکر او خبره ګمان کوم د یوې سکې د دوو مخونو غوندې ګڼل سوي وو چې له یو بله نه جدا کېږي. دغسې ویلی شو؟
داسې ویلی شو، لکه په زموږ په خپله ژبه کې چې د نطق او د منطق تر منځ موږ همدغسې یو تړاو لرو.
استاد مننه، په دې اسلامي حوزه کې چې کلم د ارسطو د انسان تعریف ترجمه کوو، نو موږ ویل چې انسان ناطق حیوان دی، یعنی لوګوسم نطق او خبرو سره وتړو. خو په دې اروپایي ژبو کې د ارسطو همدغه تعریف داسې نه راځي چې انسان خبرې کوونکی حیوان دی. هغوی وایي چې انسان عاقل حیوان دی. یعنی په حقیقت کې دغه یوناني کلمه لوګوس اروپایانو لیوار خبر تکتلی دی او مسلمانانو لبلار خبر تکتلی دی امداسه تکنه
دوار خونه یو شه دی زکه چې لوگوس په یونانی کې اصلا خبرې ته وایي بیا وروسته چې نور مفاهیمی پیدا کړي هغه بیا په ثانوي ډول
استاد مننه په دې اوسنۍ زمانه کې یوه نظریه موجوده ده البته دا نظریه ډیره تایید شوې نه ده چې دا ژبه ده چې فکرونو ته لوری ورکوي چې فکرونو ته جهت ورکوي که هر څوک په هره ژبه خبرې کوي نو د ده فکر هم هماغسې کیږي لکه لوشی که شین لوشی نو اوبه پکې شنې معلومیږي که زیړ لوشی اوبه پکې زیړې معلومیږي دوی ژبې په اهمیت باندې دومره ډیر ټینګار کوي البته ځینې خلک وایي چې دومره ډیر ټینګار هم بې فایدې دی خو دغه نمونه استاد منلی ما ورته پام کړی دی موږ د ځینو حیواناتو نارینه نمونه اخلو البته موږ لیوګۍ هم لرو خو عام لیوه وایو چون دا کلمه د پښتو ګرامر مطابق مذکره کلمه ده نو چې لیوه یاد سي د یو مذکر موجود تصور کوو یعنی دا ژبه دغسې فکر ته لوری ورکوي البته ډیر خلک بیا په دې کې یو څه مبالغه هم ویني بیا ممکن د یوې ډیرې محدودې خوارې ژبې ویونکی خو د عالي فکر څښتنې او ډیر مهم آثار ولیکي ډیرې مهمې خبرې وکړي دغه موضوع تاسې څنګه بیانوي
د فکر د بیان لپاره مونږ نښو ته ضرورت لرو کله چې دغه نښې وجود ولري مونږ فکر بیانولی شو دا خبره چې هر ژبه بیل فکر لري د ځینو عالمانو سره پیدا شوې ده علت هم همدغه دی لکه تاسو چورته اشاره وکړله چې ځینې مفاهیم په طبیعي ډول زموږ ذهن یو خوا ته بیایي مګر د دې تر څنګ مونږ په زرهاو کلو تجربه لرو چې مونږ د یوې ژبې او بلې ژبې ترمنځ ترجمه کولی شو دا ترجمه که سل په سلو کې موافقه هم نه ده مګر انسانان یو له بل سره خبرې کولی شي سره له دې چې په بېلابېلو فرهنګونو کې اوسېدلي دي سره له دې چې په بېلابېلو شرایطو کې سره اوسېدلي دي حتی په بېلابېلو زمانو کې هم که سره اوسېدلي واوسي د ترجمې د لارې کېدلی شي چې یو د بل په خبره پوه شي نو په دې اساس دغه نقش چې ژبه فکر ته لوری ورکوي دا منل شوې خبره ده مګر دغه لوری ورکول چې بیخي د فکر په تولید کې اساسی نقش ولري دا خبر لا تر اوسه پورې څېړونکو نه ده منلې او څېړونکو په دې باندې کار کوي چې تر کومه حده څه شی د فکر په برخه کې د انسان خاصیت دی او څه شی د انسان د ژبې یا د هغې وسیلې خاصیت دی چې دغه فکر په هغې باندې تبلور پیدا کوي دغه سوال تاسې په حق یاستئ ډېرو پوهانو مطرح کړی دی او د اوسنۍ سایکالوجۍ یو بحث هم دی د فکر د لوري ورکولو په توجیه کې به یو مثال واخلو کچیرې زه په پښتو خبرې کوم په پښتو کې فعل یعنی هغه څه چې کیږي آخر ته راځي ځکه یوه اوږده جمله شروع کوم تر څو چې د جملې تر پایه نه یم رسیدلی زما مقصد معلوم نه دی ځکه چې مقصد یعنی هغه څه چې عملا زه غواړم چې بیان یې کوم په فعل بیانیږي او هغه د جملې په آخر کې دی په داسې حال کې چې زه په انګریزي خبرې کوم فعل د فایل نه وروسته راځي نو زه اول په دې باندې پوهېږم چې زه کوم کار کول غواړم په څه شرایطو کې کول غواړم په هغې باندې شاید پوه نه شم د جملې آخر ته باید منتظر شم مګر ځکه په پښتو خبره کوم مخکې له دې چې خبره شروع کړم زما باید ټول تصویر په فکر کې مکمل واوسي زه دا حق نه لرم چې د خبرو په ترڅ کې د تصویر د تکمیلولو دپاره هڅه وکړم که په انګریزي باندې فکر کوم زه حق لرم چې په تدریج سره د خپل فکر جوړ کړم نو همدغه علت دی چې مثلا په پښتو کې مونږ ډېر زیات دغه استعمالو د دې دغه کلمې وظیفه دا ده چې زه یو ډیر اوږد فکر لرم ډیر اوږده جمله ده غواړم چې هغه اصلي ټکی ته ځان ورسوم مګر دا ټول زما مخکې په خپل فکر کې نه دي ټول کړي نو زه وخت ته ضرورت لرم چې په یو ډول باندې خپل د بیان جریان ودروم تر څو د فکر آخر ته ورسیږم او بیرته د بیان جریان راواخلم دغه ته په انګریزي کې ضرورت نشته هغوی به بیا نور اصطلاحات ولري ځکه چې فکر یوازې عمل نه دی د عمل چاپیریال هم دی نو کېدای شي د عمل د چاپیریال په باره کې همدغه سون سره مخامخ شي مونږ د عمل سره مخامخ کیږو مګر دغه دوه برخوردونه بیل برخوردونه دي او همداراز کله مونږ همزمانه ترجمه کوو نو د انګلیسي او فرانسوي ترمنځ هر همزمانه ترجمه به ډیره اسانه ووسی ځکه چې هلته فایل او فعل دا ول نه معلوم دي مګر د انګلیسي او پښتو ترمنځ همزمانه ترجمه مشکله ده ځکه چې دلته زه مجبور یم چې فعل ته منتظر شم ځکه چې څه کېږي هغه په فعل کې دي نو دا هغه ستونزې دي چې د ژبې او د فکر ترمنځ رابطه پکې بیانېدلی شي مګر دې ته مونږ د ژبې د دغه نقش جانبی عوارض ویلی شو، مگر اصلی ته داده چې ژبه د فکر په جوړولو کې، هر ژبه چې د فکر په جوړولو کې اساسي نقش لري، او حتی د هیګل په اصطلاح باندې پرته د ژبې فکر نه جوړیږي.
تر اوسه پورې موږ یو په یو پام تفهیم کې د ژبې په نقش خبرې وکړې، یو مو په عمل کې د انسان د ژبې په نقش خبرې وکړې، او بل مو د فکر په جوړولو کې د ژبې په نقش خبرې وکړې. د هغه پیسه کې څه فکر کوئ؟ د ښکلا په پیدا کولو کې، د هنر په پیدا کولو کې چې هغه افهام تفهیم نه دی په حقیقت کې، دغسې معلومات نه دی لکه کوم شي ته چې معلومات وایو، عمل هم نه دی، هغه یو بل نقش ګڼئ. درسته ده چې دغه نقشونه ګمان کوم له یو بله بېلېدی نه سي، داسې په سلو کې سل سره کشی په منځ کې نسته، خو بیا هم یو څه بل خصوصیات خو لري.
د ښکلا په پیدا کولو کې او په مجموع کې په تخلیق کې ژبه ډېر زیات مهم نقش لري. تاسې که خوب ګورئ کېدای شي یو ډېر ښکلی خوب وګورئ او ډېر زیات مو د تاثیر لاندې راولي، مگر سبا ته هغه خوب که تاسې بیانول غواړئ تر څو چې د ژبې بڼه ورنکئ دغه خوب نه بیانیږي. یعنی هغه ښکلا چې ستاسې په فکر کې شته هغه ښکلا شکل نه نیسي، او همدا علت ده چې هغه خوب ستاسې هیریږي. سبا ته همدومره ویلی شي بیګام یو ډېر ښکلی خوب ولیده، ځکه چې هغې د ښکلا یا د تخلیق او د ژبې ترمنځ د واټن تی نه کړی شو، په دغه ځای کې ودرېده.
البته زما منظور به ممکن یو څه بل صحیح، یو موږ خبرې کوو، معلومات یو بل ته ورکوو، دغه زه ورته اوس خبرې کوو، خو دا خبرې په دې کې موږ دومره وخت نه لرو چې د جملې ښایسته کړو، صرف خبرې رسوو. دا په حقیقت کې هغه د افهام و تفهیم نقش دی، خو کله کله وخت لرو د دا جمله داسې برابره کړو چې هغه ډېره ښایسته سي. لیکوال چې هنري ذوق ډېری امکان لري هغه جمله داسې جوړه کړي چې په هغه کې تجنی سي. ممکن دا په حقیقت کې د افهام تفهیم په نقش علاوه یو بل نقش دی چې دی ورکوي. شاعر جمله داسې جوړوي چې آهنګ پیدا کړي، میشي منمه د نواب صاحب دی، دې کې خبره کول توان د چا دی. دا خبره په بل شکل هم کیږي، خو دلته یو موسیقي پیدا کړي دی، دا کلمې داسې شي دي چې یو شایست هم پیدا کړي. زما دغه نقش باندې تاکید دی.
دغه نقش دا بل نقش یو برخه ده، دې ته ولې موږ ښکلی وایو؟ د دې په خاطر چې د دغو کلمو ترمنځ ارتباطات علاوه د مفهوم د رسولو د ارتباطاتونه نور ارتباطات هم دي.
تر اوسه څلور نقشه عمده نقشه د ژبې یاد کړل، طبعا ځینې واړه واړه نقشونه به نور هم لري، خو آیا اصلي نقشونه یا ډېر عمده یا همداسې څلور دي که نور هم دي؟
فکر کوم چې اوس به په همدغو باندې اکتفا وکړو، او نور به اوریدونکو ته پرېږدو چې هغوی په خپله باندې فکر وکړي چې نور څه نقشونه پیدا کولی شي،
او هغه نور نقشونه دي دغو برخه دي او که واقعا مستقل دي،
او دا بحث کومې خواته په خپله بولی شي.
Oh, no, no. لزانما جدا 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 کبیا